دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم يم د نړۍ د دې ساعت خبرونه اوري نن د جون شلما د مهاجرو د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د راپور لمخې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې هم ملیونونه وګړي د خپل هیواد پرې خودو ته اړ شوي دي او هم په سلګونو زره نور د جګړې او لوګې له امله په ملک کې دننه بې ځایه شوي دي د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د دغه رپورت لمخې په نړۍ کې په اجباري ډول د بې ځایه شوو خلکو شمیر د نړۍ د ټول نفوس 1% ته رسیږي په دې رپورت کې په ملیونو افغان مهاجر د اغو مهاجرو په ډله کې شمیرل شوی دی چې د تیرو څلوېختو کلونو راهیسې په بارنیو هیوادونو کې اوسیږي د افغانستان د مهاجرینو ستنیدونکو د چارو د وزارت د مرستيال ویان محمد رضا باهر د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې قریب 15 میلیونه افغان مهاجرین په ایران او پاکستان کې د مهاجرت شپې تیروي هغه ویل چې شاوخوا 1500 زره افغانان په اروپا او 1500 زره نور په امریکا او استرالیا کې او همداشان همدومره نور په عربي هیوادونو کې اوسېږي باهر ویل سلګونه زره افغانان جګړو او غربت مهاجرت ته استلی دي د زیاته کړه چې سکل د دوله کونه زیات مهاجرین بیرته وطن ته ستنه شوی دي هلمند سیمایز چارواکو ویلي دي چې بیګاش په وسلوالو طالبانو د لشکړګاه د خار په امنیتی کمربند بریټ کړی دي په دغه بریټ کې د افغان پاوز 15 منسوبین وژل شوی دي د هلمند د والی نتاق عمر زواک امریکا غکته ویلي دي چې امنیتی او دفاعي قواو بیګاش په دروي لارې په مسیر د دښمن د لوري خکرشوي ماينونه پاکول او شندول چې په همدغه وخت کې یو ماين وچاو دي او لګرو سور پسې بریدو شو په دغه برید کې د سلورم سرحدي لوا درستی زوال دګرمن محمد ظاهر توربای د دریم کنډک درستی زوال محمد جان خپلواک او درې عسكر ووژل شو د خاغلی زواک په وینا حکومتي قواوو د طالبانو بریډ شاته تمبولې ده د طالبانو سلور وسلوال وژل شوی او درې نور ټپي شوی هم دي وسلوال او طالبانو تر اوسه د دغه بریډ په حق لکه کومه تبصره نه ده کړې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تی یو شواروز کې 1500 شپږ سل وختنه د کورونا په ویروس اخته شوی دي دغه وزارت په وینا اوس په ملک کې د کورونا د ناروغانو شمیر 2340 رشتو ته لوړ شوی دی د دې وزارت د معلوماتو په اساس په 340 رشتو ساتونکو کې 21 تنه له دې ناروغۍ مړ شوی دي او 310 تنه نور بیرته روغ شوی دي د رسمي حساب په بنا په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو د پیل رئیس تر اوسه پورې 1598 تنه د دې ناروغۍ مړ شوی او نږدې 8300 نور روغ شوی دي دغه وزارت وایي چې د افغانستان په لابراتوارونو کې تر اوسه پورې د کورونا د ویروس 3500 او 9500 سمپلونه معاینه شوی دي چې 2340 رشته مثبت تشخیص شوی دي خود دغه وزارت چارواکي وایي چې په ملک کې د تشخیص د کیټونو د کموالی او په معایناتو کې د ځن له عمله شاید زیات شمیر افغانان په دې ناروغي اخته شي وي د امریکا د جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو په اساس د شنبې تر ورځې پورې یعنی د جون تر شلمې چې د جوزا یو ډیر شمه کیږي په نړۍ کې نږدې 8 میلیونه شپږ سو او شپږ زره خلک په کورونا اخته شي وي همداشان د 3700 زره زیات خلک د کورونا نه مړ شي وي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د سعودي عربستان دولتي تلویزیون الاخباریه نن د شنبې په ورځ د جون په شلمه د جوزا د میاشتې په یو دیشمه اعلان کړی دی چې سبا د یک شنبې په ورځ به د مکه په خار کې د عبادت کوونکو لپاره د ټولو جماعتونو دروازې بیرته پرانستل شي د جماعتونو د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر درې میاشتې تړل شوی وو دغه تلویزیون په راپورټ کې د هغو کارکونکو تصویرونه هم وښودل شول چې د مکه په خار کې د شاوخوا 1500 جماعتونو په بیا پرانستلو لګیا وو چارواکي وایي چې د دغو جماعتونو فرشونه او شاوخوا به هر ورځ د واپاشي شي چې د کورونا د خپرېدو مخه ونیول شي د سعودي عربستان حکومت سو هفته مخکې د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وځ شوی قرنټین ځینې بندیزونه کم کړل او اعلان وکړ چې رو رو به ټول بندیزونه ختم کړي د کورونا ویروس په سعودي عربستان کې نږدې 1200 کسان مړ کړي دي او سباندی 150 زره نور په اخته دي د سعودي عربستان چارواکو لا تر اوسه هم نه دی ویلي چې آیا سکل به د حج مراسم تر سره شي او کنه. د ماليزیا خلک وايي دوی د ډېر خوشحالي احساس کوي چې په ملک کې اقتصادي کاروبار او رزنه ژوند بیرته سميږي. تلمانیګانی د ویښتانو د جوړولو سالونونه او خونځي به د چاشنبه په ورځ بیرته پرانستل شي. د کوالالمپور په لوی ښار کې د موټرو تګ راتګ ورو زیات شوی دی. د یو بل نه د 2 مترو فاصلې د مقرراتو د ساتلو له کبله په ځینو مشهور رستورانونو کې بیا هم میزونه ډک دي او خلک ډوډۍ غاني خوري. جسوین رائے د انګریزي ژبې خوونکې چې وریجی او د چرګ قورمه خوړل وویل چې د درې میاشتو قیوداتو نو وروسته په لومړي ځل زه د خپل میړه سره دلته په رستوران کې د غرمې ډوډۍ خورم. رائے ویل زه بختور یم چې موږ دواړه معاش لرو، خدای سي ملګری موشته دي چې کاروبار د لاس اور کړی دی او هیڅ عاید نه لري. د هند او چین ترمنځ د هیمالیا د غرنی سرحد په غاړه کې د چنایي سرحدي عسکرو سره په خونړۍ نښته کې د سلطنتو عسکرو د وژل کېدو نه څو ورځې وروسته د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي دی چې هند خپل هیڅ خاوره نه ده بایللی. خاغلی مودی ویل هیڅوک زموږ سرحد ته نه دی داخل شوی، نه هلته اوس څوک شته او نه زموږ پوسټه چانی ولیده. صدر اعظم مودی د جمعې په ورځ په دغه بحران د مخالفو رهبرانو سره د غونډې نه وروسته په تلویزیون کې دا خبرې وکړې. دا خبرې داسې ګڼل کیږي چې هغه کوشش کوي چې د دې دوه گاونډیو اتمی طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د دې مرګانې نښتې نه وروسته د سرحد په غاړه کې روان ترنګلې حالت چې په 50 کلونو کې ساره نه لري بیرته خشي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. در نوریدونکو، نن د جون د میاشتې شلمه ده، د مهاجرو نړیوال ورځ ده. په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ زموږ اکثره مطالب د مهاجرو نړیوال ورځ ته ځانګړي شوی دي. هله د خبرونه تر پای ووري. دا هم د دې خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان حکومت وایي چې دوی او نړیوال پوځیان د یو غواش په وړاندې مبارزه کوي. د جمهور رئیس غنی دفتر وایي چې د غواښونو تر ارزونې ورسته به په ګډه د نړیوالو پوځیانو د وتلو په اړه پریکړه وسی. امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره د سولې د هوکړې لیکلمخې په هیواد کې د خپل سرتیرو شمیر 8500 ته راټیټ کړی دی. حکمت سروش په دې اړه له کابل راپورټ لري.
د امریکا د مرکزی ځواکونو قومندان جنرال کین مکنزی وایي چې دغه شمیر ځواکونه له افغانستان څخه د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړلیک لمخې ستلې دي. دغه امریکایي جنرال وایي چې د سولې په هوکړلیک خپل برخه ژمنه پوره کړې دي او همدارنګه وایي چې طالبان ساري او د پاتې ځواکونو استل په شرایطو پورې اړه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړلیک چې په 13 فبراير کې امضا شو، د هغه لمخې باید طالبان له القاعده او داعش سره خپلې اړیکې پرې کړي او هغه چاته ځای ور نه کړي چې د امریکا لپاره ګواښ وي. افغان حکومت وایي چې دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړلیک وروسته د سولې په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي دي او تمه لري چې طالبان ډیر ژر وربند وکړي.
افغانستان حکومت او د نړیوالو ځواکونو مبارزه د مشترک تعدد په وړاندې باندې ده. بل شکه د تعدد هر وخت ارزول کیږي او تر ارزونی وروسته مشترک تصمیم نیول کیږي.
د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې سره سم امریکا باید په 115 ورځو کې د خپل پوځیانو شمیر له 2000 څخه 8600 ته راټیټ کړي وای. که څه هم دغه نیټې ته لا شاوخوا 15 ورځې پاتې دي، خو یاد ځواکونه لا لوړاندې له افغانستان څخه وتلي. د دغه هوکړې لمخې پاتې پوځیان به تر 14 میاشتو له افغانستان څخه وځي.
شرعن او اسلامن طالبان دې ته متعهد دي چې د موافقت نامې ټول احکام به عملي کړي او هر کله چې د موافقت نامې احکام عملي شي، بیا د امریکایانو په وتلو کې په خپل وخت او میعاد هیڅ ستونزه نشته.
خو د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د افغانستان د جګړې او د افغان ځواکونو وضعیت څه وي؟ نظامي شنونکي وایي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې په یوازې سره د وسلوالو پر وړاندې عملیات وکړي.
امریکا متحده ایالات د افغانستان د وسلوال په سره مرسته وکړي، مالی او تسلیحاتي پلوه حمایت کړي، د هغې عسکرو ته دومره ضرورت نشته دی چې یا دیار لزره وي یا تزره وي، ځکه چې د افغانستان وسلوال پوځ اوس کافي تجربه لري.
ځنې بیا په دې باور دي چې امریکا له لوړاندې غوښتل چې په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي، خو دا موضوع یې له سولې سره ځکه وتړله چې طالبانو ته د بریا احساس ورکړي.
د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په بشپړ ډول باندې وتل به بیا هم د طالبانو پورې اړه ولري. که طالبان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي او شدت د جګړې راکم نشي او په افغانستان کې سوله تضمین نشي، فکر نه کوم متحده ایالات د دومره لوی خطر ومني او افغانستان دې بیا د ترهګرو رحم ته پرېږدي.
له طالبانو د ترهګرۍ د مخنیوي ډاډ، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل، بین الافغاني مذاکرات او اوربند د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې مهم پړاوونه دي. افغان حکومت او طالبانو دواړو هیله ښودلې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د دواړو اړخونو ترمنځ یوه مقدماتي ناسته په نږدې وخت کې جوړه سي چې هلته به پر اوربند هم خبرې وسي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون.
افغان حکومت وایي چې لا هم شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې مهاجر دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغې ورځې په مناسبت له افغان حکومت څخه غوښتي چې له افغانستان څخه بهر ته د کډوالۍ د مخنیوي او په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو له حقونو څخه د دفاع لپاره لازم اقدامات وکړي. په دې باره کې پام وکړئ، د ممتاز بهیر رپورټ.
د جون شلمه د کډوالۍ نړیوال ورځ سکال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په اویاو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالباسط انصاری امریکا غږ ته وویل چې له دې شمېرې شاوخوا 15 میلیونه افغانان په ایران او پاکستان او 1.5 میلیونه نور په امریکا، استرالیا، اروپایي او عربي هیوادونو کې کډوال دي. خاغلی انصاری په افغانستان کې جګړه او بیوزلی بهر ته د افغانانو د کډوالۍ عمده لاملونه یاد کړل او ویل
چې په افغانستان کې سول تامین سي او امنیت راسي، نو مطمئن یو چې دغه مهاجرتونو او مهاجرت غیر قانوني د خامخا چې تقلیل پیدا کیږي او ټول مسله اصلي عوامل د امنیت ناامنی ده او دویم مسله فقر او بیکاری ده چې په افغانستان کې اوس د ستونزې پیدا شوی دي. امید لرو چې په افغانستان کې سول تامین شي او کچېره سول تامین شو دغه ستونزې زموږ افغانان هم ان شاء الله چې حل کیږي.
په عین حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو کې شامل دی چې په میلیونونو وګړي د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي او هم په سلګونو زره نور د جګړو او لوږې له امله په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې میلیونونه افغانان د هغو کډوالو په ډله کې شمیرل شوي چې د 13 لسیزو لپاره یې په پرلپسې ډول په بهرنیو هیوادونو کې په کډوالۍ کې ژوند تیر کړی او په راپور کې ویل شوي چې افغان کډوالو خپل 15 لسیزه هم په کډوالۍ کې پیل کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغې ورځې په مناسبت له افغان حکومت څخه غوښتي چې له افغانستان څخه بهر ته د افغانانو د کډوالۍ د مخنیوي او په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو له حقونو څخه د دفاع لپاره لازم اقدامات وکړي. دغه کمیسیون په افغانستان کې له لسګونو کلونو راهیسې روانه جګړه د کډوالۍ د اساسي لامل په توګه یاده کړې او د جګړې لخکې لخوا څخه غوښتي چې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ د مخنیوي لپاره جګړه ودروي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو او اماړي کو رئیس زبی الله فرهنگ امریکا غږ ته وویل
لا ټول الخونه غواړو چې اوربند وکړي او هیلمند یو چې په افغانستان یو ښه او رضایت بخش وضعیت تامین سي تر هغه پورې چې دموک شهروندان د ژوند لپاره د کار او د اوسو پیسې پیدا کول لپاره دومره مشکلات تحمل نکي چې بیرون تلار شي او مجبور سي په نور هیوادونه لار شي. نو له حکومت نه غواړو چې په دې برخه مثبت اقدامات باید وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د غراس په بهر کې په ځانګړي ډول ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت څخه غوښتي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې چې ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د یکشنبه په ورځ د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ تهران ته سفر وکړي او له ایراني لوري سره د افغان کډوالو ستونزو د اساسي حل په تړاو خبرې وکړي. په 1999 میلادي کال کې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له یرغل وروسته له دغه هیواد څخه بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پیل شوی او لا هم دوام لري. افغان حکومت وایي په یوې طرحې باندې کار پیل کړی چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته به افغانستان ته د سلګونو زرو افغانانو د ستنېدو او بیرته په خپلو اصلي سیمو کې د میشتېدو لامل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د پکتیا ځینو مدني فعالانو له کابل څخه غوښتي چې پکتیا ته د لومړي درجه ولایت امتیازات ورکړي. دوی د امنیتي سرتیرو د معاشونو د حوالی په خاطر په څمکنۍ ولسوالۍ کې د یو خصوصي بانک د پرانیستلو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د پکتیا یو شمیر مدني فعالانو چې یو خبري کانفرنس ته خبرې کولې لو کابل نو غوښتل چې دغه ولایت سره د بیا رغونې پرمختي پروژو او د اقتصادي ودې په برخو کې پر کړو ژمنو عمل وکړي. د دوی په وینا په داسې حال کې چې پکتیا لومړی درجه ولایت ارتقا کړي، امتیازات او تشکیلاتي همغه د دریم او دویم درجه ولایتونو په څیر دي. دوی کابل پر دوه غونی چلن تورن کړ.
ولی بدبختانه پکتیا ته بیا هم باغ استرګ نه دلیدل شوی څومره چې پکتیاوال ورته ضرورت لري. مونږ بیا هم په مرکزی حکومت نیغه کوو چې پکتیا ته د پسپک نظر نه ګوري. پکتیا هغه پکتیا ده چې دی چې په ټول عمر یې د مرکزی حکومت په ټول عمر یې د لپاره قرباني ورکړي تر څو افغانستان د بهبود په خاطر مخته شي.
د پکتیا د ډنډ پټان لارې رسمي ترانزیت او د غرض په ګردیز کې ځینې هیوادونو د قونسلګریو پرانستل د ولایت د مدني فعالانو دوی نورې هغه غوښتنې وې چې پر عملي کولو یې ټینګار درلود. مدني فعال خایسته جان حدید حکومتي کسانو په ځانګړې توګه د امنیتي سرتیرو د معاشونو د حوالې په خاطر د دغه ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د خصوصي بانک د څانګې پر پرانستلو ټینګار وکړ. هغه وویل امنیتي سرتیري چې خپل معاشونه په ګردیز کې له خصوصي بانکونو څخه ترلاسه کوي په ځینو مواردو کې د لارې په اوږدو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو له لورې په نښه او وژل کیږي.
په څمکنۍ ولسوالۍ کې د بینک د څانګې نشتون له امله د ملي پوځ لسګونه سرتیري شهیدان شوي دي او دا لړۍ ادامه لري. کچیر په دې برخه کې دوی غفلت کوي دا په دې معنا چې زموږ مسؤلین د ملي پوځ د ملکی ادارې مامورینو او د عامو خلکو چې په دې لاره کې شهیدان کیږي په قتل کې شریک دي.
سمکنی دی پکتیا په ختیځ کې د پرتو یو شمیر ولسوالیو په منځ کې پرتا ولسوالی ده. د ختیځ ولسوالیو زیاتره اوسیدونکو خپل اکثریت اړتیاوې د سمکنی ولسوالۍ د شهر نول ښارګوټي رفع کوي. په ورته وخت کې د پکتیا د ولی مرستیال د حکومت په استازیتوب یاد غوښتنو ته په ځواب کې وویل چې د پاټان لارې ترانزیت او په ګردیز کې د قونسلګریو پرانستل د ملکونو ترمنځ مسایل دي. عبدالولی صحی زیاته کړه هیله مند دي چې د بانک د څانګې پرانستلو ستونزه ژر هواره شي او د غرض د لومړۍ درجه ولایت د امتیازاتو د ورکړې په حق له حکومت هم پر یو جامع پلان کار کوي.
خو به داسې و چې مثلا یو ولایت به تشکیل اضافه کاوه، اوس نو هغه تشکیل شاید یو ولایت کې هیڅ ضرورت نه وي. د هغه په ځای یو بل بخش کې مثلا هلته ضرورت وي چې هغه برخه ورته قوي کړی شي. اوس ضرورتونو ته په کتو د ولایتونو تشکیل او خدماتي ټیم برابرېږي او دا پالیسي تر کار لاندې.
د پکتیا مدني فعالانو په نننۍ خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې حکومت یا د غوښتنې پوره نه کړي پر نور مدني حرکتونو سربیره به د کابل ګردیز لوی لار هم د ترافیکو پر مخ وتړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا په وایروس د اختصاصو کسانو شمیر 8000 او 440 ته ورسید، د ولسي جرګې غړي د کورونا په وړاندې د افغان حکومت مبارزه نیمګړی ګڼي. په دې باره کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د امنیت روغتیا وزارت د شنبی په ورځ د افغانستان په تلس ولایتونو کې د کرونا د ناروغۍ د 1500 سلويخنو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورک، چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8000 او 340 ورسی. د امنیت روغتیا وزارت مرستیال وایي نور لا تر کې خبريالان ته ویل چې په 340 کې 21 تنه د کرونا په ناروغۍ مړ شوي او 310 تنه نور له دغه ناروغۍ برتخه شوي.
په تیرو 40 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1,495 د کرونا شکمنې پیښې معاینات شوي دي، چې د غلط جملې څخه 1,546 مثبت تایید شوي دي، 310 په شاوخوا کې روغ شوي دي او 21 تنه وفات شوي دي. البته دا یادونه باید وکړو چې په ټول افغانستان کې د کرونا مثبتو پیښو واقعیت 8,440 ته رسیږي.
د کرونا وبا د پیل څخه د شنبې تر ورځې په افغانستان کې پر دغې وبا 598 تنه مړه شوي او 8,892 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار او پکتیا ولایتونو کې ثبت شوي. د دغو شپږ ولایتونو د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1,118 ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس وبا لا هم د خپرېدو په حال کې ده. په چټک ډول د کرونا د وایرس د خپرېدو او دغې وبا په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت محدودو امکاناتو ته په کتو د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون چارواکي اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز خان حمیدي وایي چې افغان حکومت په افغانستان کې د کرونا د وبا په اوج کې د عامې روغتیا د سکتور چارواکي له کاره ګوښه او پر ځای یې نوي چارواکي وټاکل، چې له امله یې د ډاکټر حمیدي پر وینا دغې وبا سره مبارزې ته زیان ورسېد.
دوی یوازې دي چې د کورونا سره د مبارزې لپاره یو منظم پلان باندې کار وکړي. دوی اوس په ټاکنو باندې اخته دي، په ګمارنو باندې اخته دي، په خپل منځي کشمکشونو باندې اخته دي. دا ارزی خدمات د نوي وزیر پر راتلو بدبختانه تر ډیره بریدا کند شوي دي، پد شوي دي. ارزی خدمات په ډیرو ولایتو کې متضرره شوه.
د ولسي جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون منشي وایي چې د کورونا د وبا د خپرېدو له پیل سره قرنټین ته ډیره پاملرنه ونه شوه او په ښارونو کې د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو د ټیسټ ظرفیت له پیل څخه لوړ نه شو او ورسره د کرونا د وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي شوي روغتونونو شمیر هم زیات نه شو او روغتیایي کارکوونکو ته هم پر وخت روزنه ورنه کړل شوه. د ولسي جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون منشي وایي چې د عامې روغتیا وزارت د بې غورۍ له امله په ټول افغانستان کې په روغتونونو کې د اکسیجن نشتون ستونزه رامنځته شوې ده.
دوی اوس چې کله اکسیجن په بازار کې ورک شو، اوس د اکسیجن لپاره تدابیر نیسي. باید درې میاشتې مخکې د دې لپاره تدابیر نیول شوی، درې میاشتې مخکې باید د ادویا د سیرومو د دواګانو لپاره تدابیر نیول شوی وای. دوی چې کله جنگ شروع شي بیا په اس چاغولو باندې شروع کوي. اوس اکسیجن نشته، دوی اوس قراردادونه کوي، اوس پیشنهادونه کوي ریاست جمهوریت ته. دا قراردادونه تدارکات بیوروکراسي په کابل او په افغانستان د حکومت کې خو تاسو ته معلومه ده، د دې بیوروکراسي د دې د قراردادونو تیرېدل دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي.
خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې د اکسیجن د برابرولو لپاره د شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي، چې له مخې په کابل او ولایتونو کې روغتون ته په وخت اکسیجن رسول کیږي. همداشان دا وزارت وایي چې په کابل کې د اکسیجن د تولید یو زړه فابریکه بیرته فعاله کړي، چې ورسره په روغتونونو کې ناروغان ته د اکسیجن د کمیدو ستونزه حل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، ګڼ شمېر افغانان د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې د کډوالۍ ژوند کوي. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرخال جبیل خان مو بلوچستان ته بیایي او حالت مو د افغان کډوالو پر ژوند خبروي.
د بلوچستان شین ولسوالۍ د سرنان پسیمه کې په 1980 کې د افغان کډوالو لپاره یو کام جوړ کړل شوی چې د افغانستان جنگ ځپلې سیمو څخه په ګڼ شمېر خلک پاکستان ته راغلل. دغه کام شمېر د بلوچستان په پخوانی کامپو کې کیږي، لکه تر دې سکاله کیږي، خو بیا هم دلته د ژوند اساسي سہولتونه نشته. دلته میش زیات خلک مزدوري کوي او خپل گزاره پرې کوي. دغه ډول یو افغان کډوال کاریګر انتظار احمد هم دی، چې خپل ماشومان لپاره د زده کړو او روغتیا پرته د دوو وختو ډوډۍ هم نه لري.
شوش وش کاله وشت کاله کیږي په دیغه پشین کوچلا دغه کوټي تر هغه تیرا میله پورې په دا علاقه گزاره مې کړې دي او د کوچنیان مې دا دی د یو خوا زړه مې نه کیږي باندې چې کار وکم، د یو خوا سوچ مې خرابېږي چې د پردی کار وکم، دی د درس تعلیم خو پات کله کله کښېنو دلته، یو دده مور دی شپږ اولادونه مې دي دلته کښېنو، یا ماښام یا غرمه کله زموږ ژرا راځي چې هی خدای موږ موږ څه ګناه کړی دي.
سرنان په دغه کیم کې هسې خو معلومیږي چې خلک سم ژوند کوي، لکن دلته میشت خلک ستونزمن حالاتو سره خپل ژوند تیروي.
دا وخت موږ تقریبا څه کم 50,000 آبادی لرو او دا په 1980 کې د حکومت پاکستان او یونیسیر د خوا څخه موږ ته جوړ شو. مشکلات زیات دي، د روډ انتظامات نشته، د اوبو سهولت نشته، د اولر تعلیم د پاره سهولت نشته، نو دغه زموږ مشکلات دي. خو تر اوسه پورې نه یونیسیر په دې توانېدلی، نه د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت چې زموږ دغه ستونزو ته حل لار ولټوي.
بلې خواته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ویاند په وینا، د هغه اداره پاکستان کې میشت د افغان کډوالو ستونزې حل کولو او لومړنۍ اسانتیاوي چمتو کولو لپاره په بیلابیلو پروژو کار کوي چې د دوی ستونزې هوارې شي.
زمونږ کم سپورټ په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره هغه خدای چې حکومت چې کوم دی په خپل پلانز کې افغان کډوال هم شریک کړی دي او چې څه قسم د هیلث ریلیټډ څه داسې څه کیسونه راځي نو هغه حکومت په خپل طریقې سره هغه هم ډیل کوي وبو د صفاو وبو چې کوم پایپونه ودا چې کوم سنټیشن نظام دی دې ته مونږ خپل الوکیشن کړی دی پیسې مونږ ته یې خري او دا به هم مونږ لکه نوی کوو
UNHCR په دې ورستیو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې د بیوزلی سروې تر سره کړي او اوس غریبانو لپاره 2000 روپۍ کومک ورکولو بهیر روان دی
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په وینا د پاکستان په سلور 55 کمپو کې دا وخت 14 لکه رجستر افغان کډوال وسیږي دوی د پاکستان د افغانستان او UNHCR سره د غشتنه کوي چې د دوی بنسټیز حقونه لکه زده کړي روغتیا او دغه ډول نور حقونه ورپوره کړي
د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د لګیدلو قیوداتو له نرمېدو سره سم اروپایي هیوادونو ته د کډوالو خطرناک سفرونه بیا پیل شوي دي زموږ همکارې برېښنا عمر خیل په دې اړه له یو افغان کډوال سره خبرې کړې دي
د یونان حکومت په دې وروستیو کې یو قانون تصویب کړ چې لمخې د جون له اول تاریخ نه په یونان کې قبول شوی کډوال د شپږو میاشتو په ځای یوازې یو میاشت په موقتی سرپناو کې ژوند کولای شي او وروسته د دوی خوخه چې څنګه او چیرته وسیږي د دې قانون څخه اغیزمن شوي په سلګونو کډوال چې د اتن په وکتوریا پارک کې راټول شوي وو نورو ځایونو ته انتقال شول
تیره شپه موږ چې خبر شو د کشمیر کډوال دلته راټول شوي ورغلو او د یونان د مهاجرینو وزارت استازي هم هغه سره مو خبرې وکړې دوی ویلې چې دا خلک له جزیرو راغلي ځای نه لري نو د لپاره باید دلته یو نږدې کم ته هلته لاړ شي له اغیزې څخه به موږ دوی ته د ځینې اسنادو چې اړتیا لري د کور نیولو لپاره د هغو برولو کې مرسته کوو او له هغې وروسته به دوی کورونه نیستي بیا به په هغه پروګرام کې چې شپږ میاشتې دوی ته د کور کرا ورکول کېږي او عرفوي زده کړې ورکول کېږي د هغې له مخې دوی ته به کورونه ورکول کېږي
په یونان کې د کډوالو د حقونو مدافع ډاکټر یونس محمدی وایي یونان د کډوالو د ادغام پروګرام نه لري ځکه خو هم کډوال او هم حکومت د کډوالۍ د ستونزو سره مخ دي
هغه کډوال چې دلته راځي او قبلیږي د دې لپاره په خپلو پښو نشي درېدلی چې دوی دوه درې یا حتی څلور پنځه کاله یې چې په کمپ کې تیر کړي د ادغام امکانات ورته نه وي برابر شوي نه ژبه زده وي او نه هم د حرفوي بازار برخه ګرځېدلی شي نو په هماغه صفر نقطه کې پاتې کیږي
د افغانانو د ټولنې مرستیال بیا وایي چې د یونان د حکومت لخوا ځکه په کډوالو فشار زیات شوی چې یونان پریږدي او هیواد ته نور کډوال رانشي
د خپل هیوادوالو دغه توسعه کوي چې لمړی خو دغه لر سختیګانې بدبختیګانې تر حده زیاته شوې دي مرازی د یونان او د ترکیې پوله باندې زمونږ ځینو هیوادوالو خپل خو ژوند له لاسه ورکړی ده دا د هغه جسد انتقالول افغانستان ته واقعا ډیر دردونکی هم وي خو موږ هم به دا کوشش کوو د خپل ټولنې په ملاتړ باندې هغه جسد موږ لیږو افغانستان ته نو موږ بیا هم له خپل هیوادونو څخه هیله کوو چې دغه سختي بدبختي په دغه نه ارزي چې دیری شي اروپا ته دلته هم هغه څه نهسه چې هغه د لرې نه دی اوري
ډاکټر محمدی اندیښنه لري چې د یونان د نوي قانون له عمله به په ځوانانو کې فحشا رامنځته شي او ځینې کړۍ به له دغو کډوالو او اکثره ځوانانو او پیغلو څخه په ناجایزه توګه استفاده وکړي محمدی زیاتوي هغه کډوال چې د یونان په ټاپوګانو کې په کمپونو کې اوسیږي هم انساني ژوند نه لري
په دونو کمپونو کې چې په ټاپوګانو کې دي مېرمنې حتی نشي کولی د شپې له خوا تشناب ته ولاړې شي موږ داسې قضیې لیدلې چې حتی مېرمنې پامپر نه کار اخلي چې ضرورت رفع کړي یوه اونۍ مخکې چې موږ د یوه کمپ سره تماس ونیو راته وویل شول چې ښځې او ماشومان مجبوره دي چې د شپې له خوا خپل ضرورت په پلاستیکي کڅوړو کې رفع کړي او سبا ته هغه تش کړي دا د شرم خبره ده
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هم دا وضعیت غیر انساني خودلای او اندېښنې څرګنده کړې ده چې د نویو مقرراتو سره به په یونان کې 8.5 زره پناه غوښتونکي اغیزمن شي برېښنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.